وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو. نن د خالی ورځ ده، د 2016 میلادي کال د جنوري 16مه نیټه ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې اسرار الله مومند خبرونه وړاندې کوي.
وړومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د ترګری مخنیوي خامې اکشن پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلو په سلګونو یې نیولې دي. په هلمند کې د زیارت ورځې رئیس په فوجي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا پاسو کې وسلوالو پر یو هوټل حمله کړې او یو شمېر کسان یې يرغمال کړي دي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او یو 0340 شي نیولې دي. د کورونو چارو وزارت د جمعې په ورځ خامې سملی ته د ترګری مخنیوي خامې اکشن پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولې دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې 2 کسان د ترګری د مخنیوي اکټ له مخې په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویب پاڼې بندې کړی شوي دي. د نفرت خورولو 2310 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړی شوي دي. سباندې یو کال مخکې په پیښور امی پبلک سکول تر بریدو وروستو حکومت د ترګری مخنیوي خامی اکشن پلان جوړ کړو. د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائما کمیټۍ د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللی او مسترد کړی دی. د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیګ نون مارمی میمن کړی وه. د اسلامي نظریات کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټۍ په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایاتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي ګام دی. د بیچ پاکستان کې د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون لمخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 13 او د جنۍ 14 کاله وي. او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدای شي. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کونسلګرۍ د اول مرستیال پر کورو وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کونسلګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل مشال ډیو ته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. نوموړی وایي خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د کونسلګری ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پیښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د کونسلګری د اول مرستیال پر کور حمله 2 کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو کړې ده او د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. د حملې پلا چا نه ده منلی. د افغانستان د ونو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د ونو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال ډیو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپلې کونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. مشال ډو ته وغوښتي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې رئیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. دته په خبره دوی په هلمند کې کافي ځواک لري چې هیلیکاپټر او ټانک ځواکونه یې ملاتړ کوي او په وخت لاجستیکي ملاتړ ورته رسیږي. د مغربي افریقي په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او پنځلس تنه جوبل شوي دي. د دې هیواد د سر خار اوګا ډوګو په دغه هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسیږي. تیره شپه وسلوالو په پوسټار هوټل او د دې ترڅنګ په ریسټورانټ د ډزو چاودنو سره حمله وکړه. حکومتي ځواکونو د مشکوکو ترګرو پر ضد ځوابي کاروایی پیل کړې ده چې دا رنګ د وسلوالو لخوا یرغمل شوي کسان خوشي کړي. له دوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټۍ لسګونه هغه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې یې د کوردي ملیشاو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې رسنیو پرون ویلي وو چې ویش کسان د ترګرۍ پروپیګنډې په کولو تورن شوي دي. نیول شوو کسانو موږ به د دې جرم برخه نه شو په نوم کمپاین کې پر انکارا غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او له خپلو سیمو په زور د دوی وستل بند کړي. دا کمپاین په ترکی کې دننه او له دې هېواده بهر میشتو دولس سوه د یونیورسټۍ استادانو څېړونکو او فعالانو لاسلیک کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وکټوریا نولینډ پرون د روس د ولسمشر انتظامی د مرستیال مشر سره وکتل او د یوکرین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړ رتبه استازو په کلنینګارد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه
مو لا اسرار علم مومند واوریدل. د پاکستان داخله چارو وزارت وایي د ترګري په ضد د جوړې شوې تګلارې نېشنل اکشن پلان له مخې درې سوه څلور دېرش کسانو ته پانسې ورکړې ده. د هند پټانکور په پوځي اډه تربرید د خبر وبخشي د خبر ایجنسی په باره کې د پوځي عملیاتو درېدو وروسته خلک کورونو ته ستانه شوي خو د سیمې کارخانې مالکان له حکومت څخه غوښتنه کوي.
زمونږ له پوره بجلی راکړي ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي څه فاینانشیل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وشي ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی.
د هند پټانکوټ په پوځي اډه تر برید وروسته اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ پرون کېدونکې خبرې اترې ځنډېدلې. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید ذمواره ګڼلې. اسلام آباد د ډلې مشر په خوندي حراست کې اخیستې خو خپله جیش محمد له خپلو مطبوعاتو سره څه کړي.
کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پسته ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. اوولسم دسمبر نه دی خوت نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا
او په باختر سوری ادبی کلتوری پروگرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دوو ماشومان جنو په ژغ کې د سوری ترانه دراوو.
مون کوتری یو د سولې مون کوتری یو د سولې.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایلې پور لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل د پاکستان داخله وزارت پرون په قومي اسمبلی کې یو ریپورت وړاندې کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د نېشنل اکشن پلان له مخه درې سوه څلور دېرش کسانو ته پانسې ورکړه شوې ده او دغه رنګه یو سل اته څلوېښت مقدمې فوجي عدالتونو ته لېږل شوي دي. تفصیل مو له خپل همکار ریاض مسخله پوښتلی دی.
دغه رپورٹ چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې وړاندې شوی دی د داخله وزارت لخوا او په هغه کې چې اوسه پورې کوم د نېشنل اکشن پلان د لاندې کوم عملیات شوی دي خصوصا د وسلوالو په ضد باندې چې بیا کوم لوی کاروایی شوی دي هغه تر مخه یو سل او اته څلوېښت مقدمه د فوجي عدالتونو ته لېږل شوی دي. دغه رنګ تاسو هم ذکر وکړو چې درې سوه څلور دېرش کسانو ته وسلوالو ته پانسې ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ نور داسې چې کوم عملیات شوی دي په هغه کې یو ویشت سوه او یو کم شپېته وسلوال هغه وجل شوی دي او د اوولس سوه نه زیات هغه نیول شوی دي. د دې ترڅنګ بیا په دغه رپورټ کې ویل شوی دي چې کم خلکو د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی دی یا دي کرکجن تقریرونه کړي دي نو په دغه سلسله کې دوه زره درې سوه او اووه دېرش پورې مقدمې هغه درج شوي دي او د دوه زرو نه زیات خلک په دغه تور نیول شوي دي. دغه رنګ چې کم د لوډ سپیکر استعمال شوی دی نو دا غیر لاندې د 9000 نه زیات مقدمه درج شوی دی او دغه رنګ د 9300 نه زیات کسان اغنی ولې شوی دی د وسلوالو سره د مالی مرستو په مت کې یا د هونډه په کاروبار کې چې کمې مرستې بیا د کمې پیسې د وسلوالو لپاره راغلي دي یا لګل شوی دی دا غیر تر لاندې 214 مقدمه درج شوی دی او 322 کسان دغه لړکې نیول شوی دی او د 1500 او 550 ملیون روپو نه زیاتې دا حکومت په خپل ولکه کې غسی دغه شانت د یو عرب روپو نه زیات مالیت چې کوم مختلف اکاونټونه دي نو هغه هم بند کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2000 یو سلو دیرش 4000 پینزه سوا اتیا 1000 ات سوا اتیا او 15000 و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
د خبر ایجنسی په اړه کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په لسګونو کارخانې په ټپه ولاړې دي چې نه یوازې دوی ته مالي زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزدوران هم ورسره بې روزګاره کړل. دوی وایي اوس په اړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او د دغو کارخانو د بیا بحالي په لړ کې دي ورسره مرسته وشي. تفصیل د فرحات شینوالي په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی په باره کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمیر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بې روزګاره شوي دي. خو اوس باره خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالي مرستې وکړي. په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دلته خو ډېرې کارخانې دي پاور لوم دي د کپڑے کارخانې سریا او پلاسټک او بورې گاتا سیګریټ آیس فیکټری دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کولا خو مسلسل بندش دی واجې دی دو را مټیریل د ځای کېدو دی واجې دی دو چې نور چې کوم ابودي دو سر خرابه شوه لیبرې ټول ډسټرب شو ویرې دې لوړو مونږ خو بس دا فاینانشل چې کوم هغه دي کنه مصالح ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول د هغو اوس د دوباره د چلېدو هغسې وسایل وسته نشته چې پوره په هغه کې وچلوي که نه.
او د باړې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داود پردی وایي
خو نور مشکلات شته دی لکه بجلی په سطح باندې مونږ ته مشکلات سامنا ده دې نه علاوه لیبر دغه شانې هغه نه کوي که نه دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې مونږ د ټول نه کوو چې مونږ له پوره بجلی راکړي ځکه لیبر به هغې نه بعد دلته راځي. خو دویمه خبره دا چې څو فاینانشل هغه وي مدد ګورمنټ زموږ سره وشوي ځکه زموږ دې منځ کې ډېر زیات نقصان شوی دی د فیکټرو خرچې به وي خرچې به مونږ ورکولې زموږ سره چې کومه اضافي پیسې وه هغه هم ختم شوه چې الټه زموږ دوان په دې کې وشو.
د باړې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو د باړې د کارخانو ریکارډ را جمع کړو او د سمې ډنومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرسته وکړو. یا د دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به پخوا وشات 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریل زون جوړولی شي چې په هغې کې به دې کارخانو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوسم د قبایلي سیمو په اړه باندې یو بله لیکنه لرو. په ډیلي ټایمز کې لیکوالي مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سي آر د قانون لاندې ښځو ته پور پیښو ستونزو په یو مقاله کې لیکلي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بنری دغه مقاله لوستي او دا ټکی په دې ریپورت کې راغونډ کړي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامي بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي خو د تیرې ډېرې مودې نه هغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي. خو دې بحث د قبایلي سیمو ښځې د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتي سره سره د ریاست د زور زیاتي هم ښکار کړی دی ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یوه دفعه د ښځو په اړه ده او هغه هم دا چې واده شوی خزا د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاون په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د ښځو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې ښځه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلي سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د ښځو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوی کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی. خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکولی شي او ټول اولس ته به څرګندې شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسه وي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله ښځې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتي پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی، د ښځو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټي جوړه کړې ده، په هغې کې هم د ښځو استازیتوب نشته.
د مونا نصیر د لیکنې مهم ټکي مو له واورېدل، ترته وړاندې کو شاهین بنیری. د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا کې د 40 وړو ډیمونو جوړولو اعلان کړی دی. وایي د دې سره سره به پېښور زرعي یونیورسټي او په برادر کې به په یونیورسټي کې هم تعمیراتي کارونه کېږي چې دا شان خیبر پښتونخوا صوبه هم پرمختګ وکړای شي. د اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
د زیارت په ماخام ناوخته په اسلام آباد کې د سنټرل ورکینګ کمیټې د مشرۍ دوران د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په خیبر پښتونخوا کې د 90 کروڑ روپو په لګښت باندې د 40 وړو ډیمونو جوړولو منظوري ورکړه. د منصوبه بندۍ وزارت یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دا ډیمونه به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي، چې دارنګ دغه سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې هم هوارې شي او کروندګرو ته ګټې ورسي. د نوموړي په وینا چې دې دوران دا هم فیصله وکړی شوه چې وفاقي حکومت په خپل خرچ د پېښور زرعي یونیورسټۍ دیوالونه جوړوي او دغه رنګ به په بردیر کې په یونیورسټۍ کې نوې ودانۍ او د بلوچستان په تربت سیمه کې یو یونیورسټۍ هم جوړوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي د صوبایي اسمبلی غړي حیدر علي وی چې د پاک چین اقتصادي رهداري لړکی چې کله هم د وړو صوبو لخوا په وفاق باندې فشار راشي نو دا قسمه اعلانونه کوي په کومو کې چې سه حقیقت نه وي. نوموړي زیاته کړه
په دې مقام باندې اعلان چې ده هغه په دغه زمانه کې خو دې په دې نه پوهېږي چې زموږ په چې کومه منصوبه ده، هغه د کیروپاور کومه منصوبه ده، په دې کې زموږ جایز هفته او کیروپاور ډالر جوړیږي او هغه د فیوچر لپاره یو ډیولپمنټ سکیم ده. زموږ د فاکټر ډې پینډینګ منصوبه پرتینی کړي واړي دلته زموږ 40-50,000 میگاواٹ بجلی پیدا کولے شو داگے پروجیکٹ دی زمون دا ٹوریزم پا والا دے پروجیکٹ دی زدر کمیونکیشن پا والا دی تو پفرق دی دی واری چی پاگی مانے تو جو کی دا دا سمال ٹائم نای سوم نرے دا ممکنے دا کھول ہم پا ایفیکٹ پانی ہے ستم سا تیار نہیں ہم کمائے ہوتا.
کلی چی مشال ریڈیو پا دیڑ دا شانگلین دا قامی اسمبلی دا پاکستان مسلم لیگ نون غری ڈاکٹر عبادللہ نو پختل نو حقوی چی دارنگ منصوبے لولان دینا جوڑی شوی وی اور رستو پا باقید توگا اعلانیږي. نو بای چی سیاستوال دا له پاک چین اقتصادي راهداري سره ونه تړي. نوموړي وي
پروفیسر خبره خدا خو دا آلریډي دا یو شی پلان شوی سی پیک په والا کا کوم خبره کی او زه ایران یم چې اچانک د شپې ته بام راغی پر اوس خټک سیپ کا چې سار پاس دې دا نم نم یو پولیټیکل ایشو دی نه جوړول دا د ملک د ترقی د آبادی لپاره یو منصوبه ده په کار نه چې هغه پروټیسایز
مشل ریډي چې بدی اړه د سیاسي چارو ته ځیکار امل خټک نو پختل نو دا هغه وینا وا
دینه مخ کې هم پاکي حکومت یا د وفاقي حکومت ځنه چارواکو چې دینو دا قسمه اعلانونه کړي او ټولو کې غټ اعلان غو تاسو مخې ته راځي. تیر کال پاکستان مئی باندې چې دینو وزیر اعظم نواز شریف ته اقتصادي رادارۍ سلسله کې دا وایي چې هغه کې به لومړی ګام کې چې دینو په مشرقي په ځای باندې د مغربي لار چې په هغه باندې به کار شروع کیږي کولې متاسفانه موږ قتل کې اوس پورې چې دینو په هغه باندې هیڅ عمل نه شو نو دا خو به وخت ثابتوي چې دا وعده څومره چې دینو باوري دي یا څومره د پورې دا عملي کیږي.
د ذکر د خیبر پختونخوا لپاره د وفاقي حکومت لخوا دا منصوبه په داسې وخت کې اعلان شوه چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سند بلوچستان او د خیبر پختونخوا سیاستوالو ګوتی پورته کړی دي او وایي چې وفاقي حکومت په دې کې مخلص نه دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالانو غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړل شي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل شي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بونری رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې له پامه غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمي مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسيټي ډیره د سټانډرډ یونیورسيټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسيټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسيټي کې چې د بینظیر بیبي په نوم باندې د پاغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي، هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و، موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا هم په مورانا ژبه کې لاګو کو په قسمت یې چې کله دا حکومت راغی دې هغه فیصله واپس کړه او په انګریزي ژبه کې دې تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دې لاګو کړه اوس دې مخکې دې یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمله توګه ختمې دې سمنه دننه دې سمنه په بهر به موږ دې مخالفت نه کړې دې مزاحمت کوو ځکه چې مورانا ژبه ختمول دا خو د تاریخ د ټولو نه لوی غداري چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعاتو پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، نو له دې کبله هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چونکه دی وخت کې ډېر زیات مشکلات دي هایر ایجوکیشن ته، هم یونیورسيټي دي زیاتره په خساره کې دي، نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او دا هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستې کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی الته پښتو ویل کېږي باقي دا کلاسونه کې نو لیول باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادي حق دی، خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنیو ژبو د زده کړو او ودې لپاره اوږدمهاله پالیسي مخې ته نه ده راغلې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې تعلقاتو ته کتنه کړې. ورځپاڼه لیکي د هند پر پټان کوټ هوایي مرکز وسوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومي ناقانونه ګرځول سوی تنظیم خلاف د ګامونو پروتوکول اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو تشوار لپاره یو مثبت ګام دی. ملیحه مرزاده
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان او هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې غړي نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاري ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پرېښي چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ ورځ د ملاقات نوې نیټه ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
مليحه مرزاده د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناءالله د زیارت ورځ ویلي د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود اظهر په خوندي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته واخیسته سو کله چې د هند پر دې تنظیم تور ولګوه چې د پټان کوټ پوځي اډې په برید کې لاس لري. پر دې تنظیم برید بندیز لګېدلی. دا چې د بندیز وروسته دا تنظیم څومره اغېزمن شوی تفصیل په دې رپورټ کې. د مسعود اظهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ شوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لورې پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پیل سوي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټان کوټ پوځي اډه و سوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په وینا مسعود اظهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربېره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکي خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټان کوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګوره یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیاته مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ و. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړی شوې. البته ځنو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیرو هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او پکې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوي دي.
د نورو وسوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتکول لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلیک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ شوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسوالو ډلو د مطبوعاتو مخه به نیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدل و خو د دې نشر شاعت هماغسې جاري و. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټان کوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پستا ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 18 دسمبر اخبار ملو شوی دی خو 18 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا نو اوس په دې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسېدلی او که نه دی هغه فی الحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوي ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغسې ډلې سل په سله کې له منځه یوړل شي. جیش محمد په اړه مو رپورټ اورېدی. اوس هم لس نیمې بجې شوې دي. سرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2195 مشکوک وسلوال یې وجلي او 1740 یې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلۍ ته د ترګري مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو ریپورت وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوک وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلي او نیولې دي. ریپورت وایي تر اوسه پورې 322 کسان د ترګري د مخنیوي اک له مخې په دار ځړول شوي دي. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک یو 50 کسان نیول شوی دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 23 کسان د گلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوک ترګرو ته د پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوی دي. دا خبره د پاکستان د کونو چرو وزیر پرون سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وکړه. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کنسولګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کنسولګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشالې ډوته ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان د بونو تر وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپلې کنسولګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. دا خبرې پرون د دې هیواد د بونو چارو وزارت ویاند مشال ډو ته وکړي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د هلمند والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې تېره شپه یې پر یوه هوټل کړی دی 40 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. له برید وروسته حکومتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې څه باندې 60 کسان د برید کوونکو له ولخې خلاص کړي دي چې په کې د هیواد د لیبر یا کارګرانو وزیر او دیرش ژوبل کسان هم شامل دي.
خبرونو لنډیز مو له اسرار الله مومند اوریدل. اوس هم په اسلام آباد کې سراج زهیر د نن ورځو پاکستانی ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روانې میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند د پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېر حده بدلون راغلی دی او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټې جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ چا په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالف ډلې د غړو یو ځای ناسته ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې درس هر تن خپله ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږدي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدې شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټې جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او که دې لړکې د اضافي فنډ ضرورت پېښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هېچا سره به څه قسمه زیاتې نه کیږي. ادارې اخري
کې لیکي چې هر څوک تر دې دمه د تحریک انصاف لخوا په ذکر شوي فیصلو باندې رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کومه چې یوه ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا څه شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پذیر شي او څه قسمه داسې خبره مو مخې ته نه راځي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په مقاله کې لیکلي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یوه لیکنه کې کښلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادي په وړاندې موجودي اندېښنې په ډاګه کوي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره سوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. اداریه لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفه کوونکی اضافه ده. له دې پیښې وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دي په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. سپین نوماڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لړۍ د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ په سپین نوماڼۍ ته هم وړاندې کوي. د سپین نوماڼۍ ویاند جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا د دې څارونکو رپورټ ته ګوري څو ثابته سي چې ایران خپل له نړیوال سره د موافقې پر اساس خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی. تفصیل د فرشته جلازی په رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړی چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسأله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاري وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څېړنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not.
زدا سنگرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي. خو ګمان نه کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ له زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
د فرشته جلالزی رپورت مو ورده. هم فرشته جلالزی یو بل رپورت وړاندې کوي خو دا د افغانستان په اړه دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفات کومول لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پروند د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټول چې امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشټوالی ورستي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې په افغانستان کې تر ټولو خونړی کال بلل کېږي. شغل مراد ول امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخې مرستې وکړي. فرشته جلالسی
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
قوای هوایی ما حمایی درست قوتای زمینی را در جنگا کرده نتانستن. تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شوم لاتړ وکړي زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ناتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 2000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیرې ونیمه لسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم د خبرونی په پای کې د بختر سوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو ریپورت ولرو. بیا به له شاعر متی والله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو. ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړی او تر یو حد یې رابرسیره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولی او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي. همدې تشې ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه رپورټ کې درغږولي دي. پښتو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یوه ډیره مهمه او عمده برخه ده. ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یوه سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي. د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند ځواک، کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي. خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي. دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په اوسني عصري دور کې څومره ارزښت لري، د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی، د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي، مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی. او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې، خیریه ادارې، ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغیز په کار واچي.
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه راننوځي، فولکلور تینه په بله دروازه کډه کوي. استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي راولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي، نو د فولکلور په ژوندي ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي.
تیرې پیړۍ په دې سر کې او بیا په دې دویمه نمایي کې زه زیات کار ورته شوی دی، چې هماغه باندې اوس که موږ دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوند ووي، دا زموږ د پښتو ولسي ادب دپاره لویه زیرمه ده. متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته، پاملرنه ورته نشته، او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بېرته دغه هېره پانګ او هېر میراث بیا راژوندی کړي. خو په هر حال لږ هم ورته لږ تر لږه په دې پوهنتوني زده کړو کې یا د ښوونځیو په زده کړو کې داسې ضمني یو فرصت وي، او ځوانان دغه ته ټول هم سړی راغونډي سړی په دې پوهېږي چې څه لا په کې نه دي شوي چې په هغو کار شروع شي.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواری وایي چې که د ادبیاتو پوهنځي محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي، نو تر یوه حده به مو د پښتو ولسی ادب ژوندی ساتلی وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیورۍ په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هېڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کیږي. دغه ولسی نکلونه تر ډېره یوازې هنرمندانو د موسیقۍ سره ویلي دي، او هغه هم له نن کلونه پخوا ویلي دي. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسی نکلونه په نظم او موسیقۍ سره ریکارډ شوي دي، هغه نه که منظم آرشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړي دي، د منځه تلو په حالت کې دي. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکی نسل ښایي د دغه ولسی نکلونه همداسې بې خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وایي چې دوی تر یو حد ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره ورکوي، او تر یو حد پرې کار هم شوی دی.
هغه کسان چې هغوی د څلورم صنف نه فارغېږي او یوه رساله د مونوګراف یا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصده پنځلس فیصده ونډه د همدې موضوع په خصوص کې کې ورکول کیږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسو راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ یو تعداد پکې په ولسي ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسي ادب د عملي تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کیږي چې دوی دغه ولسي ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفی په خیبر پختونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر او په جنوبی پختونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حده کار کړی. باختر ستوری گرانو میناوالو، متی ولا تراب چې لننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي، او د خپل شعرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لر او بر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته استاسې پام را اړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب راتګ ته مخه راغلاست وایم، او غواړم خپل لمړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده لا نور دی وپېژني. پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزین مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. الخیر صاحب محترم، تاسو معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدر روانه کوي، لہٰذا ٹول ٹھول کی وہی افغانستان میں ہو افغانستان زمارے
او دا چی لے شاعرے پرتا نور کوم کرونو باندې بوختی است.
جناب الخیر صاحب، نغیم دا مصری ما پالیسکار دا ویلڈنگ کار کوما.
لسه وخت راہی سی شاعری کوي او تروس متصمر شیرونه په کوم فرمون او قالبونه کې ویدی دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یو لمده خو خره په اصطلاح او بو تارتی لري، هغه مر تارتی لري سی باغه د اور رضا نشي بچ کول. همدغه شیر ما ډیر په قرار باندې پورته کیږي، واغه بیا ماشوم په خپور شي، بیا په خوش شي، بیا هغه نو رست روانيږي. نو دس دقیق معلومات نشته چې بیا شیر چرته او چرته شاعر نه کافیا پټه کړی یا چانه ردی پټ کړی یا چانه نیم غزل پټ کړی هغه په خپل نوم باندې ویل. دغه شان دغه ماشوم په پولیس او روان شي غزل ډیر خوند راکوي، خو خپل پی وسط رسیږي. الخیر صاحب، بل چا خشر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډیر وایم، البته داستان هغه موضوع کې خزایږي، ازغاستم کېږي، بغاوت هم کېږي، په خپل موضوع ته سره راځي. نو ما خپل نظم کې لږ منډه ښه کوي شم کنه بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بیلابیلو غونډو کې ګډون کوئ، کدا وای د شعر ویلو لپاره مو د هیواد کوم ولایتونو ته همدارنګه د هیواد بهر کوم ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
الخیر صاحب، ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخه پورې دغه ولایتونه مې لیدلي دي. مشاعرو ته وخت ورسم، خلک هم بلنه راکوي، تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه ځم.
او له
افغانستانه بهر دوبۍ ته ډېر ځم، دا ملګري مې غواړي. الخیر صاحب، سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما، روسیه ته لاړې ما، دغه ملکونه دي.
څنګه وو هلته خپله؟ دا په ترکیه کې او په روسیه کې معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه، د هغوی احساسات څنګه وو؟ د هغوی بدرګه څنګه وه؟ د هغوی مهمان نوازي څنګه وه؟
الخیر صاحب محترم، د هیواد نه چې څومره خلک لري، د هغې خلکو کزه تاته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده، شاید ته هم راسره ونه مانی. زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ما ته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 40,000 افغانۍ باندې تمامېدلو، خو بیا هم ماته ایرپورټ ته راغلي وو. هغه خلکو چې زه څومره هلته ومه تقریبا سکم درې میاشتې مې تېرې کړلې، ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو، هغې له ما سره ګرځېدل. او اخر بیا د وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټولو تر څو پورې داخله خپل کار پر مخ باندې یوسي.
تراب صاحب، اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري، نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه یې لرئ وړاندې.
ما مخکې الخیر صاحب محترم تاسو ته وویل چې غزل مې ډېر خوښېږي، خو خپله مې په دومره وس نه رسېږي. لکه څوک څوک بېګا دی په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي، ګزمه دی په بارخو هندي باڼه زیاو راځي، او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو. دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو کوسی ته د چم مالت واړزی او رازی اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځوه ځکه بوی شوي رقیبان د شپې شکاڼزی او رازی چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونو کې چاړزی او رازی سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړه په شین کمیسې سپین ستوري راڼزی او رازی راځه ملالی بیا شنه لوپټا تاو قدم لانا تر څنګه د مایون زلمی کاڼزی او رازی در څنګه د مایون زلمی کاڼزی او رازی
ښاغلی مطیع الله تراب تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لرئ څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغېز شیندلی شي
الکل صاحب که یو پاکه سپیشلي خبرو کو تر هغه وخته پورې په واک کې ترکمی پوری ناستی ما شاید تاسم زمان ده دیرو گوندو شاید حالی یا مول دلی دی آغی نپور تا بیا آغا داغا اختیارات چی کمی تاسم معلومات ما تا قوم دیر داد رکی زم پا واکی نیم او کنن اکلا می جبا شعار تا اوڑی وزا دیر کوشش کما چی آغا داغا کانترول کما آغا دی خلقو داد دسی چی مام دقریبان لیوان توب طرف تی بیایی دی خلقو دو مرا دادی نو داغا انداز چی کم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړله دا زما په واک کې نه دی دغه کوم حرکت چې راځي په استره دا زما په واک کې مې ته تاسو ګورئ هغه وخته پورې دا د دغه قوم هغه لیونۍ مینه ده د دغه خلکو هغه احساس دی چې کومی ماته راکوي یا زه د خلکو نوم په هغه وخت کې بیا ډېر په واک نه یم
باختر ستوری گرانو مینوالو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جنو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه راځئ چې دغه ترانه په ګډه سره واورو
نور د جنگ نمو نفرت دی جنگ نستړي افغانان یو موږ د امن د پیغام بیا ګران هېواد تړو همزولو منکا اتری یو د سولے سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشالی دا سولا د خدای گرستن یاما دے اورونو سولو کی عزت دے فرشتی د امن خدایا زمونگ مل تکری را ٹولی منکا اتری یو د سولے سولے جنگ خلو یا تباہی دا جنگ روڑے بد مرغی دا جنگ دکور کلے پیمال کر جنگ لٹلے سرو مال دے جنگ دنور لمبانا کڑے دا وڑی وڑی را ٹولے منکا اتری یو د سولے مرورا گل راشا د ادیزو یا پخلاشا پردستا خیر فکر واجنی ستا تاریخ شمل ور وجنی هر د گنو حلال واوری چشی پا یو ڈغرا ٹولی منکا اتری یو د سولے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره زایا کولو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر